السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي نن د چهارشنبه ورځ د 2023 کال د جولای 15 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې یو ساعت کې هرکلی کوم په روان یو ساعت کې 19 پروګرام د کرخې په غاړه حملرو او د دې سره سره یو شمېر نور راپورونه حملرو او دلې مې هېروي خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه اورو
د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت د محسن داول اولی وزیر خلاف د خړ کمر مقدمو ختمولو فیصله کړی د بلوچستان اسمبلی غړو له افغانستان سره د چمن بارډر خلاصولو غوښتنه وکړه او امریکایي ولسمشر ټرمپ د چین خلاف د بندیزونو په اړه فرمان لاسلیک کړی دی د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په بنو کې یو لوړپوړی امنیتي چارواکي ویلي چې حکومت له وزیرستانونو د قومي اسمبلی منتخب غړو پر ضد د خړ کمر پیښې مقدمه واپس اخیستو فیصله کړې د نوم نه سرګندولو په شرط دغه چارواکي مشال ریډیو ته پرون وویل چې د پختون ژغورنې غورځنګ د مشرانو او د پارلماني استازو محسن داول اولی وزیر ضد مقدمه ختمولو فیصله په سیمه کې د جوړجاړي او سولې چاپیریال برابرولو لپاره شوې ده د یاد غورځنګ په وینا د 2019 کال د مئی په شپږشتمه نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د پوسټ بډازو کې یې 15 غړي وجل شوي او تر سلويختو زیات جوړ شول بلخوا پوسټ دار د ویو تور پورې کوي چې د محسن اولی په مشرۍ مظاهره چانو د دوی په یو پوسټه بریټ کړي وو چې پکې د پوسټ 15 تنه جوړ شوي وو له پیښې وروسته علي وزیر او محسن داول سکم 15 میاشتې په بیلابیلو جیلونو کې تیر کړي دي د بلوچستان په پنجګور ضلع کې په یو وسلوال برید کې د پاکستانی پوز درې سرتیری وجل شوي او اته نور جوبر شوي دي د پوز د عامه اړیکو سانګا آی اس پی آر وای ناصرګند وسلوالو تیر مازیګر د پنجګور په کاهان سیمه کې هغه وخت برید وکړ چې کله پوزیان په خپلو گاډو کې د معمول په گاشت روان وو بیان زیاتوي د پیښې زخمیان د کوټې پوزی هسپتال ته رسول شوي چې په کې د 15 حالت د اندېښنې وړ دی د دې پیښې زیمواري تر اوسه چا په غاړه نه اخیستې خو له دې مخکې د دا ډول زیاتره پیښو زیمواري بلوچ بیلتونپاله ډلو منلې د بلوچستان اسمبلی غړو غوښتنه کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دی د چمن سرحدي لارې سمدستي خلاص کړل شي پرون له چمن سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي اصغر خان اچکزي د اسمبلی په غونډه کې تحریک التواء جمع کړ چې له اپوزیشن او حکومت سره د تعلق لرونکو ګوندونو غړو یې مرسته وکړه په تحریک التواء کې ویل شوی چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د لارې تړلو له وجې یو خوا بیروزګاری او بل خوا ناامني زیاته شوې ده بل پلو په کوټه کې پروند سوداګرانو اتحادیه په بلوچستان های کورټ کې د دلارې د بندیدو پر ضد درخواست هم جمع کړې ده په چمن کې د لارې د بندیدو ضد نن په یو سل وختم ورځ هم احتجاجي پرلت دوام لري چې د عام ولس او سوداګرانو نه علاوه قبایلي او سیاسي مشران هم پکې شامل دي د بلوچستان حکومت ویلي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ چې کوم خلک تګ راتګ کوي دا غو رجستریشن بکیږي خو د چمن پر لټوالو د حکومت دا فیصله رد کړې ده د چمن او سپین بولدک ترمنځ لاره د پاکستان مرکزی حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د مارچ په 2مه تړلې ده تاسو ته مشال لري خبرونه اوري په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,55,000 او څه د پاسه 900 ته رسیدلی د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه له دې وایرس تر اوسه 15,386 کسان مړه شوي خو تر 1,22,000 کسان بیا د دې ناروغۍ نه جوړ شوي هم دي دا په داسې حال کې ده چې حکومت په یو شمېر سیمو کې نرم ټولبند عملي کړی دا راز د تر نن ورځې په نړۍ کې تر 1,42,000 زیات کسان په کرونا وایرس اخته دي د کرونا په اړه نړیوال شمیرې راټولونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون تر مخه د دې وایرس له وجې تر 15,01,000 زیات کسان مړه شوي او خواوشا 8,00,000 بیرته هم ترې رغېدلی دي او بل خبر ده چې د پاکستان د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ په چین د بندیزونو لګولو لپاره په یوې لایحې فرمان لاسلیک کړی. دا ګام د چین لخوا د هانګ کانګ په کورواکۍ کې د ځپونکي مداخلات په غبرګون کې پورته کړل شوی. پرون په سپینه ماڼۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال ترامپ وویل چې هغه د دغه فرمان په لاسلیک کولو له هانګ کانګ سره د تجارت امتیازي چلن هم پای ته ورساوه. د امریکا دغه قانون په هغو بینکونو هم د بندیزونو لګولو اجازه ورکوي چې داسې چا سره تجارت کوي چې هغه د هانګ کانګ کورواکي کمزوري کوي. د چین نوی قانون د یو هیواد دوه نظامه هغه چوکاټ له منځه وړي چې له مخې یې برطانیې په 1990 کال کې هانګ کانګ چین ته وسپاره. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدو. رازو یوې بلې موضوع ته. پاکستان کې د جولای تر 15 نیټې د کورونا وایرس نه د متاثرو کسانو شمېره نږدې 2,05,000 ته رسېدلې ده او 15,400 پورې کسان ترې مړه شوي دي. د دې ترڅنګ 1,03,000 پورې کسان د دغه وایرس نه رغېدلي هم دي. د حکومت تر مخه جون په نسبت جولای کې په کم شمېر کې نوي کیسونه مخې ته راغلي دي او د دې غټه وجه سمارټ لاکډاون او د خلکو لخوا تر سهه د په احتیاطي تدابیرو عمل کول دي. خو ډاکټران وایي تر څو چې په ملک کې یو هم د کورونا مریض موجود وي نو د وایرس ته خورېدو خطر شته. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله نور.
د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر لخوا د جولای په 15 جاری کړی شو شمیرو تر مخه په 13 ساعتو کې شاوخوا 2,200 پورې کسان د کورونا وایرس نه متاثر شوي، 83 ترې مړ شوي دي او 2,200 پورې ترې رغېدلي دي. د این سی او سی د شمیرو تر مخه جولای لومبۍ نه تر 15 نیټې پورې په پاکستان کې 240,000 نه زیات نوي کیسونه مخې ته راغلي دي او 0 پورې کسان ترې مړ شوي دي. خو یادې مودې دوران 2,000 نه زیات کسان د وایرس نه رغېدلي هم دي. د ترڅنګ د جون په لومبۍ 15 ورځو کې په ملک کې نږدې 3,000 کسان د کورونا وایرس نه متاثر شوي ول او 1,200 نه زیات ترې مړه شوي وو. د اسلام آباد پیمز روغتون د انتهایی نگهداشت څانګې مشر ډاکټر فضل ربی وایي تر څو چې په ملک کې یو هم د کورونا مریض موجود وي نو وایرس د خورېدو خطر موجوده ده.
مخکې به موږ سره بالکل بد نه وو، اوس زموږ سره یو دوه بیډونه چې هغه خالي دي او هغه کوم انفلکس چې هغه ډېر زیات کم شوی دی او سمارټ لاکډاون په دې کې ښه کردار ادا کړ دی. اوس خلکو د کړې دی چل چې خپل مریض په کور کې څنګه تاسو علاج کوو. نو هغه وجه نه چې کوم اوورآل کرونا ده هغه پاکستان کې هغه اوس ډاون ټرین شروع شوی دی. نو داسې بالکل نه ده چې کرونا ختمه شوې ده، چې څو پورې نوی مریض اتر ورځې لس ورځې پورې نه راغلی
د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر د شمیرو تر مخه د جون 1 نیټې نه راپدې خو پاکستان کې د متاثره کسانو په تعداد کې کمواله را روان دی. یادې نیټې نه وړاندې هر ورځ به 15,000 په میانځ کې نوي کیسونه مخې ته راتلل، خو د 13 نه زیاتې مودې راهسې هر ورځ 2,000 تر 4,500 پورې نوي کیسونه مخې ته را روان دي. د یاد سینټر مشر اسد عمر او د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر سینټر شبلی فراز په دې وروستیو کې بیلابیلو خبري غونډو ته ویلي چې په کیسونو کې د کموالي غټه وجه سمارټ لاکډاون او خلکو لخوا تر څه حده په احتیاطي تدابیرو عمل کول دي. حکومت د جون په 14 فیصله وکړه چې هغه سیمې چې زیات شمېر کې کیسونه پکې مخې ته را روان دي نو هغه به بندوي او دا مهال د 4 صوبو نه علاوه اسلام آباد، گلگت، بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر 313 نه زیاتو سیمو کې سمارټ لاکډاون لګولې شوی دی. خو ډاکټر فضل ربی وایي که د ورکوټي اختر په شان د لوی اختر په موقع خلکو په احتیاطي تدابیرو عمل ونه کړو نو اگست میاشت یو وار بیا په ملک کې د کرونا کیسونو په شمیر کې زیاتوالی راتللی شي. خو اسد عمر د جولای په 14 رسنیو ته وویل لوی اختر لپاره د سارو منډیانې به د قانونو نه بهر لګولې کیږي او دا به د سهار شپږ نه تر د ماښام 2 بجو پورې خلاصي وي او په ټول ملک کې به نږدې 200 منډیانې لګوي. دې ترڅنګ سینیټر شبلی فراز هم 13 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو د هرې ضلع انتظامیې ته ویلي شوي دي چې لوی اختر په موقع په احتیاطي تدابیرو د په سختۍ سره عمل درآمد وکړي. راتلون کی غټ اختر په موقع دا خطره موجوده ده چې خلک یو واری بیا راجم شي، لکه څنګه چې د ورکوټي اختر په موقع راجم شوی ول چې له وجې جون میاشت نه په ملک کې د کورونا په کیسونو کې اضافه وشوه. دا ځل حکومت د وړاندې نه ډېر سخت قواعد او ضوابط جوړ کړي او د هرې ضلع انتظامیې ته یې ویلي چې په سختۍ سره دې پرې عمل درآمد وکړي، ځکه چې موږ نه غواړو چې کومه کامیابي راته ترلاسه شوي چې هغه بې ځایه لاړه شي.
اس کو ہم ریورس کر دیں.
تو ذکر دہ فروری پشپاگشتما پاکستان کے دو کرونا وائرس لمبے کیس مخ تراغ لے او مئی میاشت تر اخیرا پا ملک کے متاثرہ کسانو تعداد نزدے دو او یازرہ پنزہ سوا وو او مڑو شمیرا پنزل لسوا دری چلوے خوا. خو پا جون میاشت کے پا پاکستان کی یو لک یو چلوے خزرہ نزیاد کسان دو کرونا وائرس نا متاثرہ شول او دو زرہ اتسوا پنزو سو نزیاد کسان تری مڑشوی ول.
مشال ریڈیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په کورمه کې ځای مشران وایي چې حکومت ته د سمکو په سر راولاړې شوې لانجې زر د زر حل کړي. د دوی په وینا د دې لانجو د نه هواري له کبله هلته امن خراب شوی دی. په کورمه کې یو شمیر شاملاتي سمکو په وار وار جګړې شوي خو تنازع یې نه دی حل شوی. په دې کې یوه د مرغې چینی سیمه هم ده چې پر سر یې څو ورځې وړاندې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم واوښته. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
په کورما کې د ابراهیم زو او بالشخلو مشران وایي که حکومت غواړي چې هغلته د سیمې امن برقرار پاتې شي نو په مرغۍ چینه کې د ځمکې تنازع زر تر زره حل کړي. دوی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې هغلته دولس ورځې وړاندې د یا ځمکې په سر جګړه تر ودرېدو وروسته په سیمه کې امن راغلی دی. د بالشخلو جوهر حسین وایي په مرغۍ چینه کې حکومت دی د کاغذات مال له مخې شاملتي ځمکه په نښه کړي او غاصبان دی قانون منگول تو اس پاری
پاڑی چمکنی یا نورا قابضین آغا دی مزم کو باندې قبضہ کئی وغو قبضو دپارا پکارے حکومت اغوی بے دہل کی کدا حکمران دی باندې عمل ونه کو ندین آباد با انداغا نقصان کی گی جانی کی گی مالی کی گی دا حکومت بور کی شامل حال بھی دا حکومت بور کی ذمہ دار بھی.
بلخوا دا پڑا چمکنی و مشران حقل تا دا مرغی چنے پرزما کا دا قبضے الزام ردوی او دا دریز لری چپ یاد زے کی دوی قبضانہ بلکہ دائے خپل ملکیت دی. د سیمې علامه مفتی نور بادشاہ وای په مری موعده کې دا ذکر شوی چې د ځمکو شخړو حل به د قبایلی روایتو او یا کاغذات مال له مخې راوستل شي نو له هغه لوزنامې دوی مخ نه اړوي او باندې مذاکراتو ته تیار دی.
مری موعده شوی دی هغه مطابق قبایلی روایت جرګا کاغذات مال امسل اجاد دا اٹول شینا مال تا روڑل شی یو انصاف مطابق وسالا وشی تا امن بحال وی مری مایدا موتن شی کبیا کاغذات مال بندی زور ویر کوی تا خام خوا کاغذات مال منم نو بیا لبیک مودی تا تیار یو خطبو بیا تری منگل نموسر حساب کوی.
پا زیلا که دوانو فریکینو پا مختلف و زینو که احتجاجی کمپونو لگولی چپکی یو دزمک مسلا پر کاغذات مال او بل دا قبلی روایتو للاره د هلکې دوه غوښتنه کوي. په دغه اړه د کامې سیملي غړی ساجد حسین توري وایي مخکې دغه مسلې ته دومره توجه نه ده میلاو شوې خو چې اوس ورباندې جګړه وشوه او د سیمې امنې په خطر کې واچولو نو په پرامنه طریقه حل راوستلو ته چمتو شوي دي.
اغه خبره ته وکینو او دا مسلې به مدلې خلصونه هغه سره برپور توان ده.
په کورما کې د مرغې چینا سیمه دا سیده چې پر شاملتیزم کا د ملکیت او قبضې لپاره د مختلفو قومونو او ډلو ترمن جګونه پکې دو د ضلع امني سواری له خطر سره مخامخ کړی دی. په ضلع کې له اتوشتم جونه د ابراهیم زو بالشخیلو او پاړه چمکنیو ترمن جګړې تر پنځو ورځو پورې دوام کړی و چې پکې تر پنځو سو زیات تنانو ته مرجوب لرسیدلی. طارق اورکزی، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2130، 15300، او 15,555.
د خیبر پختونخوا په بنو کې یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي ویلي چې حکومت له وزیرستانونو د قومي اسمبلی منتخب غړو پر ضد د خړ کمر وسلوالې پیښې مقدمې اخیستو پریکړه کړې ده. پرون دې چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه ورته نه وه د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو پارلماني استازو محسن داوړ ولي وزیر پر ضد دا مقدمه په سیمه کې د جوړجاړي او سولې چاپېریال برابرولو لپاره اخیستل کیږي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي چې ورته له رسنیو سره د خبرو اجازه نه وه او د ده په وینا نه غواړي چې د مذاکراتو دغه بهیر کې خنډ جوړ شي د نوم نه ښودو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی دوه استازو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکشانو محسن داوړ او علي وزیر خلاف حکومت د خړ کمر پیښې مقدمه واپس اخیستو پریکړه کړې چې مقصد یې یوازې سیمه کې د بهتر جوړجاړي او د امن فضا برابرول دي او دواړه واستازو ته د غایت اعتماد ورکول دي چې ګانی دولت وکی رښتینې خبرې او د ستونزې حل کول غواړي او دغه پریکړه د قومي جرګې په غوښتنه کړې. کما جرګه چې د شروع ورځې نه د دولت او پښتون ژغورنې غورځنګ ځانګړي ډول د محسن داوړ او علي وزیر د مقدمو هوارولو لپاره لګیا ده. دا د پوینا حکومت د خړک مرپیخې مقدمه د محسن داوړ او علي وزیر زید واپس اخلي. د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی استازي او د غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ چې پر زید یې د خړک مر مقدمه دایره شوه او پکې زندانی شوه وو مشال ریډیو ته وویل چې دولت به د خړک مر مقدمه واپس اخلي ځکه چې د پوینا سبنیاد او شواهد نه لري. دوی او ملګری یې پکې وژل شوي، ژوبل شوي او زندانی شوي ول او مقدمه هم د دوی پر ضد جوړه شوه خو د ستونزو د حل لپاره له خبرو کله هم نه دی پشا شوي.
د خړ کمر پیښه چې کوم وه د اول ورځ نه زمونږه دا دوا وه، بلکې هغه ټوله دنیا هم لیدلې ده چې دا د بربریت یو انتها وه. ټوله دنیا ته معلومه وه چې مثال دا ډزې چا کړې، خو بهرحال ریاست زورور دی، په مونږ ډزې وکړې او مې بیا هغه پرچه په مونږ باندې کټ کړه. سلور میاشتې د کیس په یو عدالت کې بیا په بل عدالت کې وچلېدلو، نو بیا اخر کې ټایپورټ موږ له ضمانت راکړو. نو په دې دوران کې هغې بیا د کیس واپس ډول لپاره درخواست جمع کړو. په 14 مارچ دا درخواست هغې جمع کړې ده، میډیا ته اوس راغې. نو شواهد وله په دې کیس کې، په کوم کیس کې ثبوت ستا سره نه وي، نو هغه په ټرایل کې خو بیا په یو ټکي په یو بیان باندې بیا چره کېږي، وکیل ته تپوسونه کوي. سونه پر زمونږ په تنګوي شو هغه مره پېتنګ کړو، نو بس خامخا به کیس واپس اخیستو.
قبایلي مشر ملک خان مرجان چې د هغې جرګې غړی دی چې د حکومت او پښتون ژغورنې غورځنګ د خبرو اترو او جوړجاړي لپاره لګیا ده، مشال ریډیو ته وویل چې د شروع ورځې نه هڅه کړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت ترمنځ خبرې اترې وشي او د خبرو د لارې ستونزې هوارې شي.
د منګون چې دواړه په ریپور جیل شوي په غیر خلوص کړل، نو پاله بالا میز د مذاکراتي عمل خبرې وشوې. د مذاکراتي عمل نه علاوه د دغه مسلې څه حل نشته. میز مشکوري د ادارې د پاک آرمی او د مملکت خدادات چې هغې میز خبرې ومنلې. د مذاکراتي عمل لګیا دی، د نشست روان دی او زه یقین کوم چې د مسلې خیر روزي او میز دا غوړي حکومت ته زه دا اپیل کوم
شمالی وزیرستان خړ کمر کې د امنیتی ځواکونو پوستې سره ډزې شوې وې. کم وخت چې محسن داوړ او علي وزیر هلته د ځای ولس غونډې ته روان ول، دغه پیښه کې تر 15 پورې ځایي کسان وژلي شوي ول او یو شمېر پکې ژوبل شوي وو. حکومت د دغه پیښې مقدمه په محسن داوړ او علي وزیر دایره کړه او زندانی شول چې 13 اکتوبر په 26 نیټه یې ضمانتونه بیرته پاخه شول. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
اوریدونکو د قبایلی زلو او خیبر پختونخوا نورو سیمو روایتي خوراکونو لپاره د پیښور حیات آباد فوډ سټریټ ډیر شهرت لري. په دې فوډ سټریټ کې په رستورانونو کې کارکوونکي استادان وایي د کورونا وایرس وبا او ټولبند سره یې کار ډیر راکم شوی. ځینې کسان اوس په نیمه تنخوا کار کوي او ځینې پکې بیروزګاره شوي دي. د دغه رستورانونو مالکان وایي دوی هم ډیر تاوان سره مخ شول او زیاتوي حکومت ورته ویلي هلته رستورانونو کې کسټمر نشي کینول او یوازې ډیلیوري یا کورونو ته ترې د خوراک وړلو اجازه ورکړل شوي، خو دې سره د دوی گزاره ګرانه شوې ده. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری هم دغه فوډ سټریټ ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ راکوي.
شاید خان په بنو رستوران کې روایتي پینډې لپاره په ګرم تبخی چپاتی تیاروي او د مشال ریډیو ته وایي د کورونا وایرس وبای صورتحال او ټولبندې په کار ډیر اثر کړی او اوس په نیمه تنخواه کار کوي.
مخکې مې تنخواه زیاته وه، اوس مې تنخواه لکه کم شوې ده، ځکه چې خو کار داسې خاص زیات نشته کنه، او کار لکه کم شوې ده. مخکې مې تقریبا 30,000 وه، اوس تقریبا د 15,000 کار رقم شوی دی کنه. لاک ډاون سره خلک راځي خو کم راځي، دومره زیات نه راځي. ډیلیوري دا موږ دا غواړي چې نه راځه، بس دا لاک ډاون مک ډاون ختم شي او بیا هوټل چلاو شي کنه. چکن پینډا شته او بیف فلا ده او ډیسی پینډا ده، ډیسی چرک پخلای کوم.
د بنو رستوران مالک منیر احمد وای چې نه میاشتې وړاندې دا رستوران خلاص کړ او چې څنګه یې ګټه شروع کړه نو د کورونا وایرس له وجې هر څه وتړل شو. اتیا ورځې رستوران تړلی پروتو او ډیر تاوان سره مخ شو.
صحیح ترتیب منې راول شو او ګټه چې کله سټارټ کړه هغې نه بعد کورونا دیواج موږ بیا لاس وکړو کنه. تقریبا 80 دن دمره دکان بانو. کریا 1,10,000 روپے، مہانہ 1,10,000 روپے. یار زیادہ تر ہمرا پودی بنیاد نیوالا دبر مطلب مخت ترقی ہو کی واجہ داد چھ لکا دا فوڈ سٹریٹ نہ دے دے واجہ مرا دا خیال ہو کہ دا انشاءاللہ مخت لوٹ سی.
استاد ایک سادہ چائے لگاؤ پراٹھے کے ساتھ.
ادریس خان د کوټی چای او پراټی جوړول استاد دی او وای شپږ میاشتې مسافری وکړه خو دا ور نشي کولای چې لوی اختر لپاره کلی ته لاړ شي، د ځکه چې تنخواه راکمه شوې او رستوران تاوان سره مخ دی.
په دې اختر کې هیڅ خرچه نه ده برابر شوې. پوه شه د اختر اوس بیا را روان دی. نیکانو ته هم دا خبره کو چې بس سپیلاو شي نو بچو ته ولېږو سره تیاری وکړي د اختر. نو اختر ته به زه څنګه ځم؟ دې خرچه به څنګه پوره کیږي؟ کم سه کم 5,000 خو زما لګي چې زه به زما نور زما کوم اختر تیاری معیاري چې دا غو خو پرېږه ده په خپل ځای چې شپږ میاشتې شوي کله اووه میاشتې شي داسې پکې کله زیات شي کله کم شي کور ته لګوم. پوه شه ولې چې موږ دلته بس روټۍ خوړلې او ویده شوي نور خو زموږ خرچه نشته. پوه شه دلته مطلب پراټۍ پخول دی، پراټۍ کار کول دی او مثال طور پر کې دا کوټه نه دلته راغلی او دا کار کوو. پوه شه بس خو فیلال دا حالات روان دي چې پوه شه دینه پس لږ کولاو شي بیا به انشاءالله ښه شي د خیره سره. مثال طور پر کې مخکې د دینه مخکې 40 والا او دینه پس د بیماری چې شوه اوس لږ 25,000 راو.
د کوټه چای مالک اقبال وای لک تر لگا 25,00,000 روپو په لګښت دا رستوران خلاص کړی خو اوس تاوان سره مخ دی.
نو تقریبا ٹوٹل ارش سر تکنے دا ڈیکور ارش خرچہ مو 25,00,000 کڑی وا 5,00,000 روپے پر صرف کرایہ روانے رکھے دے اسٹاف والا دا شی خرچے تکنے ڈر زیت شیر نا او کار ڈر خراب تے من سره هو دغه د مینو کې تقریبا و اته قسمه زګنه پراټی دی و اته قسمه چای دی انډی دی او دا غدي چنی دی. زبردست روان شو او فروری کې زمو روان کړو الحمدلله ډېر ټیټ چلی دو بیا غنه پاسو کله کورونا راولو بس غنه متاثر شو زګنه اوس خو بس ما غدم را دی چې وخت روان دی گزاره کوم نه سورو پر دا لاک ڈاؤن اوس پر 15 دن پر ہے تا بعد لاک ڈاؤن کے خاک ہو کنا او گنا فیزکس کی 15 دن لاک ڈاؤن ہو کنا اوس خود گنے درخت خبر ہوا چا 7,000-8,000 روپے دے مخ کی بس گنے گنا 1,60,000-90,000 دارو زنا سیلو کشمیری چے دیر سرا چاکلیٹ چے دی بادامی چے دی اسپیشل دی ملائی دے گڑ دے.
حیدآباد فوډ سټریټ ته راغلی یو ځوان عبدالحنان وای چې پخوا به دلته خپل ملګرو سره د ساتیری او خوراک لپاره راته، خو اوس یوازې راځي او هغه رنګ ناستې نشي کړی.
ډیر کم راځو او بس مختصر څه دینه ډیلیوري دپاره کور دپاره، یو بس کله به م کړی کله به م ریته و تاډر کړه، بس مرګر یو کاوې ماوې او کړی سیستم به م جوړ کړو، بس دلته ټایم پاسي به م وشوه، گپ شپ به م ولګېدو. اوس دا درې میاشتې بیخي کور کې تنګ شوي یو، د اوزا سره بیخي هیڅ هغه نشته دی، والا په هر څه اثر غورځولی دی. د کرونا نه مخکې زندگی چې وه ماشاءالله ډېره ښکلې زندگی وه، یو بل ته پوس پوښتنه. اوس دغه درې میاشتې کېږي چې کمترین ملګرو نه و، مونږ هغه خپل ملګري م یو دوه درې میاشتو کې دا نه دي لیدلي. پیالې به و، چینک به و، ملګري به و، دوستان به و، مشترکه به ناست و، نو هغه خوراک هر څه به ډېره زیاته مزه و. یاره اوس خو په شمار دغه حالات دی، تقریبا لس کسم نه ښکاري.
د شینواری تیکی خوندونه رستوران مالک خلیل خان وای د دوی په کار هم ډېر اثر کړی.
سٹار جی کوم دے شنواری نغست او دمب کڑائی شو او گریل شو سیخ کل شنواری روسٹ دا ہر سے اویلیبل ہو، خو چون کہ اوس بس لاک ڈاؤن شو دے تقریبا 15 مارچ نہ زمون دا ہر سے بند دی کنا. استادان ما بالکل چرسی خبر چرسی او نما دیرنگ روڈ نہ ترسکون نہ روسیو خلکو ډیر زیات خو خو مونږ شپلی کباب ډیر مشهور او جلیل والا زما دکان کرے 110,000 روپے مخ کے پورا کولا، اوس خو بس بالکل زیرو ماینس کے روانی شپگو میاشتو تقریبا ربان دے 60,000 روپے اوڑی دلی دی مارچ نہ پسا او ورکڑی مو یوم نہ دی ریکویسٹ مور تڑے رو کچھ رہتا پری گی دی ہاف کی او چون کہ اگوی خپل وای مون پیڑی ل جمع کڑی خامخا با ضرور بیرا کوی او تقریبا زمونگ 120,000-130,000 روپے ڈیلی سیل، 150,000 ڈیلی سیل، اس 5,000-6,000 تر غلے
دو غنی برگر خولا گا 150-120 والا او یو ہاف منت یو فل منت تم سرا والا گا اسپیشل جوڑ کا دال اگر صحیح وروا چوا
عرفات خان بیا افغان برگر او منتو ریستوران چلوی او دیوائی
افغانی برگر دی مونږ سره فی الحال منتو دی. لاک ڈاؤن خو ډیر تکلیفونه جوړ کړل، دا تلور میاشتې کېږي خو ښه کارونه ډیر ښه ول، ښه خوشحاله خلکو سره خو کارونه ډیر زیات خراب سي. د لاک ڈاؤن خو بیخي د ولا خپل شاګردان پیسې پوره کوي شو، بیخي تاوان دی ورسره والا کاریان والا که څوک شاګردان پرې کاریان والا څوک پوره کوي شو پیسې، او خلک ډیر مشکل سره مخ ته. الله دې خیر کړي. او نور والا شاگردان اول بار شاگردان اوس دو شاگردان لگے او تنا کار کو کارم نست کار سے صحیح مزم نشتا او اگر بیکار شو بس پکورو رنگونا کہ مل موتا کار نشتا لاک ڈاؤن دا او سالون میں سکی ہم دے لاک ڈاؤن شروع دا نور اللہ دی خیر کہ وکلا ختمی خلق ڈیر زیاد اور خطا کڑے ڈیر خل خفادی پریشان دی.
د پی خبر پہ حیدآباد فوڈ سٹریٹ کی سلویخت پوری ریسٹورانو نو او د شپے بپ کی ڈیر گنا گنا وا خوس پ کی ڈیر کم کسان پ نظر راضی زیاترا ریسٹورانونه پکې تړلې پراته دي. د پیښور پرمختیایي ادارې پېښور ډیولپمنټ اتورټي چارواکي وای دغه فوډ سټریټ یې ټول یوې شخصي ټکی لاندې خلکو ته ورکړی. نو اوس د مالک او کرایدار ترمنځ خبره ده، ځینې مالکان ورته کرایانې پرېښي دي او ځینې یې نه پرېږدي. دوی وای باید په دې فوډ سټریټ کې دې د خوراک ترلاسه کولو په وخت ټول خلک د کورونا وایرس نه د بشکېدو لپاره خودل شوی حکومتي احتیاطي تدابیر عملی کړي او یو بل سره د فاصله ساتي. د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو له وجې په اول وار د مارچ په 22مه نیټه په پیښور کې ټول بند اعلان کړل شو، خو بیا وروسته د اپریل په 23مه نیټه ځینې نورو کاروبارونو سره رستورانونو ته هم د یو شمېر شرطونو سره د خلاصولو اجازه ورکړل شوه. دلته په رستورانونو کې چوکۍ کې خودل او خوراک کړل لا هم منع دي او خلک یوازې له ځانونو سره وړی شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، پیښور.
اوس هم راځو 19 پروګرام د کرخې په غاړه ته. اوریدونکو، پاکستان د افغان ترانزیت د مالونو لپاره د جولای په 15مه د واګې د لارې پرانستلو اعلان کړی. د دې سره سم د انګور ډې لاره هم پرانستل شوې، خو په افغانستان او پاکستان کې سوداګر او عام ولس وایي چې باید په دغه لړ کې تکنیکی ستونزې لرې کړل شي او دا اعلانونه په سمه توګه عملي شي. نن پرې د کرخې په غاړه کې بحث کوو. کوربه شاهین بنیرے دی.
د کرخې په غاړه،
د کرخې پر غاړه
د د کرخه په غاړه کې د شاهین بنری سلامونه او نیکی پیرزونه ومنه. اوریدونکو نن بحث کوو د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومې د کاروبار لارې دي، کومې د تګ را تګ لارې دي، دکه چې د کرخه دواړه طرف ته چې کوم قانون اوسیږي نو هغه ویشل شوی دي، خو د هغې رښتې او د هغې کورونه، د هغې جایدادونه، د هغې جوماتونه، د هغې د عبادت ځایونه، د هغې د کلتور ځایونه چې دي هغه د کرخې دواړه اړخ ته دي، هغه هم ویشل شوي دي. نو دغې لارې د تړل کېدو سره که یو خوا کاروبارونو ته نقصان رسېدلی و، بل خوا چې دی د خلکو تګ را تګ ته، د هغې کلتور ته، د هغې ټولنیز ژوند ته هم ډېر نقصان رسېدلی. اوس پاکستان وایي چې د افغان حکومت په غوښتنې هند ته د افغانستان د مالونو د اکسپورټ لپاره د واګې د پولې د بیا پرانستو فیصله کړې ده. د 15 جولای نه به دغه لار پرانستل کیږي. د هغې سره سره د انګور اډې لاره د پرانستو اعلان هم شوی دی. په دغه موضوع باندې به خبرې کوو. ما سره دې خپرونه کې په پاکستان کې د چیمبرز اف کامرس اینڈ انډسټری چې کوم سازمان دی، د هغې چې کوم اتحادیه ده، د هغې پخوانی مشر او نوموړی کاروباري شخصیت انجینیر داروخان اچکزی صاحب په دې خپرونه کې برخه اخلي. دې خپرونه کې به را سره د پېښور پوهنتون د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر درویش افریدی هم راځي. دغه سره به خبرې کوو. خان جان علی کوزی صاحب چې دی دا د افغانستان چیمبر اف کامرس سرپرست مشر دی، دغې سره به خبرې کوو. زاید شینواری چې دی د خیبر پښتونخوا د چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټری پخوانی مشر دی، نوموړی کاروباری شخصیت دی د خیبر پښتونخوا، دی سره به هم خبرې کوو. خړومبی او راپور ته ځو. دغه راپور چې دی د احمد الله راکی له اسلام آباد دا راپور دی، د هغه پریکړې په اړه باندې د پاکستاني حکومت د کم تر مخه چې به د جولای په 15 د واګې لاره د افغانستان د ترانزیت مالونو لپاره پرانستل کیږي. دا راپور ورو بیا راځو میلمنو سره خبرې کوو.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقی د جولای په 14 مشال ریډیو ته وویل د افغانستان سره ترانزیت ټریډ اسانه جوړولو په خاطر پاکستان به د جولای له 15 څخه د واګې لار د افغانستان مال وړونکو ګاډو پر مخ پرانیزي. د نوموړي په وینا اسلام آباد له دې کار سره له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ موافقې ژمنې عملي کړې.
د
افغانستان حکومت په خواست موږ ورته دا اجازه ورکړه. زمونږ دا کوشش دی چې یاد مکتا په تجارت کولو کې اسانتیاوې برابرې کړو. افغانستان چې خپل مالونه د واګه پولې د لارې هند ته وړل غواړي، نو دا اجازه د هغې لپاره ورکړل شوې ده. بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق هم د جولای په 14 په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام د ترانزیت سوداګرۍ اسانتیاوې پیدا کولو په موخه کوي. د ذکر ده چې کابل له اوږدې مودې راهسې له اسلام آباد غوښتنه کوله چې د واګې لار دې ورته پرانیزي. مشال ریډیو چې کله د پاکستان حکومت د پریکړې په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل او د سفارت د سوداګرۍ اتاشې سمینه وزیر سره تماس ونیولو، نو دواړو چارواکو پرې د څه ویلو نه ډډه وکړه. له لاهور سره نږدې د واګې پوله د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو لنډه لار بلل کیږي. د پاکستان حکومت چې د مارچ په نیمایي کې د کرونا وایرس پرېدو مخنیوي لپاره ټول بند اعلان کړ، نو خپلو نورو گاونډي ملکونو سره سره افغانستان سره هم د مالونو او تګ را تګ لپاره ټول لارې وتړلې. په مې میاشت کې حکومت د تورخم لار د سوداګرۍ او خلکو تګ را تګ لپاره پرانیسته، او په جون کې بیا د شمالي وزیرستان او خوست ترمنځ د غلام خان لار هم پرانیسته. د جولای په 11 محمد صادق د جنوبي وزیرستان د انګور اډې لار پرانیستو هم اعلان وکړ.
احمد الله او اسلام آباد حال راکو انجینیر داروخان اچکزی صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دی. انجینیر صاحب تاسو ستړي مشه ویم په خیر. ډېره مهرباني جی. انجینیر صاحب، ډېره لویه پریکړه مخې ته راغلی ده. پاکستان اعلان کړی دی چې د 15 جولای نه د واګې لاره پرانیزي. څنګه وته ګوره؟ څه حقیقت دی؟ په شای څه دی
بنری صاحب؟ دیش ګام اوچت شوی دی. موږ دې ته ارکلی وایي خدا د چې په ځنډ باندې وشو په کار دی چې د نن یو میاشت دوه میاشت مخکې دا فیصله شوې وي، لیکن فیصله وشوه. ښه فیصله ده، موږ ورته هرکلی کوو او دا تمه لرو چې د دې نه به فایده اوچت شي. د دواړو ملکونو تعلقات ته به ډېره فایده ورسیږي، او د دې چې کوم تجاران دي دې ته به د دې ګټه ورسیږي. د دې رنګ اقدامو څه په کار ده چې موږ د آئنده لپاره هم ډډه وکړو، چې دارنګه کارونه په کار ده چې زموږ د تجارت په لار کې چې کم قسم خنډونه وي هغې ته په کار ده چې لارې وتړو. او دویمه خبره چې دا د اوسني چې کوم پاکستان یو ځانګړی استازی ټاکلی دی محمد صادق صاحب، ډېر پوه او ډېر په تجارت او د تجارانو سره ډېر نږدې سړی دی، د هغې ذاتي کوششونه هم په دې کې شامل دي.
انجینیر صاحب، په چمن کې تاسو د تیر یوی میاشتې سیوا وشوا، تاسو چې کوم هلته کاروباري اتحادیې دي د هغې د خوا احتجاج روان دی د لارې د بندېدو پر ضد باندې، نو که په هغې کې راته لږ ووایئ چې څه پراګرس شوی دی، څه پرمختګ شوی دی؟ د هغې سره سره محمد صادق صاحب دا اعلان کړی دی چې د انګور اډې لاره هم خلاصېږي، نو د دې حقیقت څه دی؟ یعنی دا لاره چې خلاصېږي نو د دې معنا څه ده؟ دې باندې به آیا صرف کاروباري خلک ځي که نه عام ولس په پم تګ راتګ کولی شي؟
اصل کې خبره دا ده، دلته چې کوم پرلت روان دي د څلوېښت ورځو نه یا د زیاتو کم نه،
جی
د دې پرلت چې کوم خلک دي هغه غوښتونکي دي، هغه دا وایي چې مونږ چې کوم د افغانستان سره کوم کاروبار او زمونږ تګ راتګ دا زمونږ تګ راتګ دي هم په هغه رنګ بحال وي لکه څنګه چې پخوا وو. او چې کوم د انګور اډې، د غلام خان، د تورخم، د تجارت لارې دي، همغې ټوله دا تقاضا کوي، ځکه چې هنري صاحب تا ته معلومه ده، اورېدونکي په دې خبر دي، د دې سیمې د دې علاقې اوسېدونکي په دې باندې پوه دي چې دا چې کله دا په 1903 کې دا کوم ډیورنډ کرښه کښل شوې ده، د هغې وخت نه تر ننه ورځې پورې پر دې تګ راتګ باندې هیڅ قسم بندیز نه و. نو یو خوا ته خو موږ دا وایو چې د دې چې کومه مایده ده د دې وخت پوره شوی دی، مونږ به د دې پوره کولو خبره هم نه کوو. مونږ به دا وایو چې کله دا مایده ده دا تر قیامته وي، خو د دې خلکو دپاره هم هغه سهولت چې کوم د اولې ورځې نه و تر ننه ورځې پورې به وي او تر ابده پورې به وي، ځکه چې دلته چې دا کوم ډیورنډ کرښه کښل شوې ده دا د ولسو ترمنځ نه ده کښل شوې، دا د حکومتو ترمنځ کښل شوې ده. ځکه په چمن کې اوسېږم نو زه به په پاکستاني کلدارو بزنس کوم، د پاکستان جنډه به مې اخېستي، پاکستاني شناختي کارډ به راسره وي، او که زه د پولې هغه اډې ته اوړم زما سره به تذکره وي او زما سره به د افغانستان جنډه وي او زه به په افغاني کلدارو باندې کاروبار کوم. دا زه په دې پوله باندې زه ځکه حق لرم چې زما اوس هم د پلار نیکه ځمکې ده چې په دې پوله باندې پراته ټول خلک چې دا کوم 25 کیلومتره بارډر دی، د دې خلکو چې دي د دې خلکو داسې ځای نه شته چې د مسجد امام چې ده هغه په افغانستان کې او د دې میراث چې ده په افغانستان کې، لیکن چې کوم پسې مقتدیان دي هغه ولاړ دي هغه په پاکستان کې. دا یو ډېر غټ حقیقت دی، د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی.
سره ډاکټر درویش اپریدی زلمی پوهان دی، د دې سیمې په سیاسي چارو باندې نظر لري، د پېښور پوهنتون چې کوم د نړیوالو چارو د مطالعاتو څنګه د هلته زده کړې ورکوي پروفیسر دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشوي هم په خیر. انجینیر داروخان چگی صاحب یو ډېر زورور خبره وکړه، هغه دا وی چې د ډیورنډ د معاهده شوې ده نو دا د حکومتونو ترمنځ شوې ده، دا د ولسونو ترمنځ نه ده شوې. د حکومتونو چې کومې لانجې دي باید پای کې ولسونه اغیزمن نشي، خو ولسونه اغیزمن کیږي. د کاروبار سره سره هغې د دې لارو د تړل کېدو د وجې خپل تګ راتګ نشي کولی، خپل غم خادي نشي کولی. څه ګوره په دغه ټولنه کې، په دغه سیمه کې څه روان دي؟ په کوم نظر ته ګوره؟ څه تبصره پرې کوي؟
تاسو ته پته ده، ډېرو خلکو ته پته ده چې پاکستان خو د یو غټ ملک یا وطن نه دی، بلکې دا د ډېرو قانونو وطن وطنونه پکې پراته دي. دا د دې پاکستان د یو ملک په حیث دغه یو سوشل کیپیټل و، یا یو ټولنیز او کلتوري سرمایه وه چې د ده سره لګېدلي ملکونه د هغوی سره دی، لکه په مشرق باندې دی، د هند د پنجاب سره یو تاریخ، یو کلتور، یو ژبه، دغه اړیکې لري، تاریخي اړیکې دي. مثلا په مغرب باندې بیا د افغانستان سره د لر او بر پښتنو هغه تاریخي اړیکې دي، کلتوري اړیکې دي، ژبه یې سره شریکه ده، مذهب یې سره یو دی. نو دا باید چې پاکستان په خپل توان کې او په خپله ګټه باندې کارولی وي، خو له بده مرغه پاکستان دغه سوچ نه دی کړی. دلته چې څوک په واک کې دي، دا اویا کاله پاتې شوي دي، 5 اویا کاله، هغوی دا سوچ نه کوي چې په ځای د دې چې مونږ د دې کلتوري سرمایې نه ګټه واخلو، دوی تاوان اخلي لګیا دي. په ځای د دې چې خلک سره وتړي، دغه دا سیمه سره وتړي، تر ایران پورې، ایران کې نو خو بلوس پراته دي، دیخوا بلوس پراته دي، نو دا چې سره وتړي ځای د دې دوی جشلوي، ځان ایسولیټ کوي په دې سیمه کې، او دا بې له تاوان لري، ګټه نه لري. لکه څنګه چې دوی شی وویلو، په دې خاوره باندې دغه د چترال نه نیولې تر بولانه پورې دا یو خلک پراته دي.
اوس ډاکټر صاحب، ولې دا لارې تر اوسه پورې تړل شوې او ناڅاپه دا پرانستل شوې د دې په شاسې دي څه ته ګوره؟
لارې تړل دا د دوی هغه لنګ نظره سیاست دی. دوی به دا فکر کوي چې یاره موږ به مثال په توګه باندې کابل په دې شرایط کړلی شو او دغه خدا د دوی لنګ نظری دا ده چې دلته لاندې دا تاسو چې اوس وکتلو چمن بارډر باندې دغه دومره اوږده اوږد او خلک راپارېدلي وو، لسونه راپارېدلي وو. دا د تورخم کرخه هم که تاسو پام کړي وي یو یو نیم کال مخکې تړلې وه یو میاشتې مې دپاره همدغه د تورخم خلک راووتلو غوبل صاف کړلو. دغه لارې چې کوم دي مطلب دا دی چې دوی په دې باندې وپوهېږي چې دغه لر او بر سره نه دیالولی شي، د دې خلکو د خپل خلک به راپاسي، بیا د پېښور او د کوټې ولسونه به بیا راپاسي، بیا به دوی چې کوم دي همدغه شان احتجاجونه کوي او د دوی به بیا د اسلام آباد له کرکه زیاتېږي، ځکه چې دا نیغ په نیغه د دوی د بچي په خېټه باندې د دوی د بچي نه نوړې راشتول دي. نو زما خیال دا دی چې دا د ولس د پرېشر لاندې دی، اسلام آباد بیا نه شي پاتې کېدلی. دوی به خامخا دغه د ولس غوښتنې او د ولس احساسات د دوی تاریخي، کلتوري، سیاسي او اقتصادي اړیکې به خامخا دا ریکګنایز کوي، تسلیموي به یې، بیا پاکستان بیا اسلام آباد هم مضبوطېدی شي، هم خوشحاله دی شي. دغه پالیسی ناکامه ده، دا ډېر وخت جاری نه شي ساتلی.
انجینیر صاحب، ډاکټر صاحب چې څنګه خبره وکړه پالیسیو کې څه بدلون را روان دي، ځکه چې افغانستان کې حالات بدلیږي او ډېر فشار دی دغلته د امن د پاره، د سیاسي جوړجاړي د پاره، د روغې د پاره، نو د دې لارو پرانستل آیا تاسو په دغه تناظر کې ګورئ او کنه واقعي د پاکستان ته دا احساس وشو چې را د لارې پرانستل غواړي او د کاروبار ضروری دی؟
اصل کې موږ اوس لا هم په نیتونو باندې شک شته. که په نیتونو باندې شک ختم شي نو دا تجارت چې دا کله زیات شي د دې سره چې دی دا بیا کار کولای شي، چې واقعي دی عالمی فشار ته ګوري، دنیا ته ګوري، افغانستان د تیرو څلوېښتو کالو یا د دوه څلوېښتو کالو نه چې د کومو وینې تویدو سره مخامخ دی او هغه اوس دا وینه ختمول غواړي، دا وینه وچېدل غواړي. د دې په کار دا ده چې دوی دا احساس، ډاکټر صاحب په ډېر ښه انداز درته وویل چې پاکستان په کار دا چې د دې نه ګټه واخلي، خو د ګټې پر ځای باندې دوی لګیا دي نقصان پورته کوي. نقصان د دې خلکو د ذهنونو د نفرت ډکول دي. د پاکستان د دې اوسنی پالیسی سره زما په فکر لر او بر پښتون ورته وایه، بولان چتراله ورته وایه، په پوله پراته یو بل یو خوا بل خوا مېشت پښتانه ورته وایه، هغه د دې پالیسی سره اتفاق نه لري. ډېر کم تعداد کې هم اتفاق نه لري. دا د دې ټولو لسو یو ګډ اعلامیه ده. د نن لس ورځې مخکې د پاکستان د بلوچستان وزیر داخله ورسره د نور ټیم رالی په چمن کې زموږ سره، د دې علاقې د دې پرلت والا سره، د سیاسي ګوندونو سره، د دې سره مذاکرات وشو چې د تاسو په دې لاره باندې موږ به ستاسو دپاره چې دی احساس پروګرام شروع کو، د خلکو د خېګړې دپاره موږ به تاسو له چې دی مراد درله درکو. دا یو داسې بهترینه د ټولو خلکو په یو آواز باندې دته جواب ورله ورکول شو چې د چمن خلک چې دی هغه یا په دې د زمونږ خلک چې دی دا خیرات خواره نه دي، خیرات ځان له ورکه. مونږ چې دی دا خپل کاروبار، د خپل تګ راتګ، د خپل ورورولي دا نشو ختمولی. مونږ په پاکستان کې اوسېږو، مونږ د پاکستان باید د مفاداتو خیال وساتو. موږ دا ګڼو چې د پاکستان مفاد په دې اوسنۍ پالیسي کې نشته.
خان جان علی کوزی صاحب چې کوم دغه سره مونږ خبرې کړې دي، د افغانستان د چیمبر اف کامرس سرپرست مشر دی، نو هم دغه پوښتنه مې کړې ده چې د نوې پریکړو ته، د نوو فیصلو ته، د نوو اعلانونو ته په کوم نظر باندې ګوري؟ حاجی خان جان علی کوزی وایي
په عمل کې به وګورو چې سره کم سره کېږي، خو فیصله خو ښه فیصله ده. د پاکستان د حکومت دغه اخرنۍ پریکړې چې د واګې د بندر په ارتباط اعلان وکړو چې باید آزاد شي د ترانزیت په وړاندې، او همدارنګه نور مسایل داسې شي چې د افغانستان سره نور بندرونه خلاص کړل، په دغه خاطر باندې فیصله خو ښه فیصله ده. زه امیدوار یم چې عملی شي او واګه زموږ د ترانزیت په وړاندې خلاص شي. همدارنګه تاسو به خبرې استئ چې دوی په دوه نور بندرونه چې یو د ډنډ پټان دی او بل په انګورو اډه ده،
هغه ته اجازه ورکړه نو دا به زمونږ د تجارت په راکړه ورکړه کې انشاءالله زیاته مرسته وکړي. یو مشکل چې زمونږ او د پاکستان په مان کې هر وختي هم د افغانستان د طرفه نه او هم د پاکستان د طرفه نه حکومتونه دا مشکل ایجادوي، هغه تخنیکي بعضې ستونزې په عمل کې راځي. د دولتونو په منځ کې خو فیصلې ښیي چې وشي پاکستان، خو وروسته بیا دا فیصلې په عمل کې هغه ټیټ مامورین صحیح او درست نه عملي کوي. یعنی په کراچۍ کې کله کله او دا اوس ډېر مشکلات دي مونږ ته په تورخم کې په دغه ځایونو کې د افغانستان د سیټ نه فرضاً د پاکستان دغه سل کانټینر مواد چې ترانزیت دي د آسیا میانانه راغلي دي او هغه تورخم کې ولاړ دي. پرون هم د مشترک وطاق راپور په دې ارتباط باندې د نن ما د وزیر تجارت د افغانستان سره په دې ارتباط باندې ډېرې جدي خبرې لرلې او لیټر مې ورک دوی باید دا خلاص شي عاجل او پاکستانی ترانزیت ته اجازه ورکړل شي چې د آسیا میانانه راشي او افغانستان په دې باندې اطمینانی شي چې پاکستان اطمینانی شي چې افغانستان د دوی دپاره یوه ښه لار ده مرکزي آسیا ته. که دې کې مونږ خنډونه جوړ کړو دا د افغانستان په نقص ده، د پاکستان په نقص ده. عرض مې دا ده چې دغه ټیټ مامورین بعضې فیصلې صحیح نه عملي کوي، بعضې فساد و بعضې شیان تورخم کې موټرې ولاړې دي، شپېته شپېته زره کالدارې تاسې اطلاع ده. په دې ارتباط هم مونږ یو هیئت مقرر کړو ډېر ژر به تورخم ته لاړ شي، نو په دې باندې لګیا یو چې دا ستونزې حل کړو.
حاجی صاحب، تاسو طرف ته چې کوم کاروبار دی پاکستان سره، د سامانونو راوړل دي، د سیزونو مطلب دا دی چې ایکسپورټ دی، په هغې سره سر پرېوتې دی لارو بندېدو سره که نه؟
بدون شکه د ورځې $2.5 میلیونه خالي د افغانستان سکتوري خصوصي ته ضرر رسیږي چې ډیمرج او ډیټینشن ورکوي په کراچۍ کې او په لاره کې توقف او دا شیان. بله خبره دا ده چې پخوا به په نورمال شکل باندې د ورځې زر کانټینره یا ټیلره اموال تبادله کېدل، رفت و آمد به کېدو په برابرو کې. اوس دا 200-300 ترافیک شوي دي، دا طبعاً تاثیر کوي په اقتصاد باندې، هم په پاکستان په اقتصادي منفي تاثیر کړی، هم زمونږ په اقتصاد.
د افغانستان د چیمبر اف کامرس مشر خانجان علي کوزي چې مونږ سره خبرې کولې، ماچکزي صاحب مونږ د خانجان علي کوزي صاحب په خبرو کې واورېدل چې اوس هم سل کنټینر چې دي دا په تورخم باندې ولاړ دي او ډېر لوی تاوانونه کېږي. نو مطلب دا دی، یو ساده پوښتنه ده، یو خوا مونږ وایو چې لارې پرانستل شوي دي، بل خوا مونږه ستاسو غونده کې کاروباري مشرانو نه اورو چې دومره یې سل کنټینر چې دا لږ شمېره نه ده، دا ډېر لویه شمېره ده، دی کې ډېر لوی مالونه دي، د خلکو ډېرې پیسې انویسټمنټ پکې انوالو دی. نو دا بیا څه دي، لکه د دې حقیقت څه دی، ولې دا کنټینر ولاړ دي، ته اجازت پرې نه ملاوېږي؟
دا شیدا علي کوزي صاحب ډېر ښه صفه خبره وکړله. زمونږ یو ګډ اتاق هم دی، علي کوزي صاحب زمونږ د افغانستان د اړخ نه مشر دی، زه ورسره مرستیال یم. نو په دې کې موږ بار بار د دواړو حکومتونو نه دا غوښتنې کړې دي چې په کار دا ده چې موږ سیاست او تجارت یو د بل سره بیل کړو. دا وخت کې په پاکستان کې دننه د افغان تاجرو ډیر زیات مالونه بیخي ډیر زیات د تاوان سره مخامخ دي، که د کراچی په پورټ ولاړ دي، که په لاره دي، که په چمن کې دي، که تورخم ته روان دي، ډیر زیات نقصانات سره مخامخ دي. خو دا د پاکستان د اړخه دي، دا چې کم سل موټران دی شي د ورته اشاره ده، دا بیا د افغانستان د حکومت د طرفه سه هغې ته خنډونه دي چې دا موټران چې دي دا سینټرل ایشیا ته په تلو کې د دې لپاره رکاوټ دي. همدغه رنګه اوس دا وخت کې خو د پرلت په وجه باندې د چمن لاره بنده ده، چې کله هم خلاصه شوې ده، په هغې کې همیشه پر هغه اړخ باندې د هغې په ګمرکاتو کې هم چې کوم ترانزیت سینټرل ایشیا ته ځي د هغې لپاره مشکلات دي. نو دا د دواړو ملکونو د خانجان الکوزي صاحب ډېره صفا او ډېره صحیح کره اشاره ورته وکړله چې اعلانات خو ډېر ښه اعلانات وشي، لیکن د هغې چې کوم تکنیکي مشکلات دي، د هغې دپاره چې دي بېرته هغه تجارانو ته د دې نقصان رسېږي او د دې باندې پوره عمل درآمد نه کېږي لکه څنګه چې اعلان شوي.
یو اوریدونکي را سره د انجینیر صاحب د خبرې اورو د سکایپ د لارې. جی ملګری، خپل نوم ولا خپل خبره.
السلام علیکم شاهین بنیری سامین، سلامونه تو ته مهمانو ته ډېر سلامونه.
وعلیکم السلام.
زه محمد صادق ریحان خبر کده خو سرایه د ګلانو کمنه.
جی ریحان صاحب،
تپوس خدا دای رشکی ټیم روکا چاوال لومړی دا تپوس ته چې د پاکستان د استخباراتو د میشن دای کا څو واجه د ملمانه مې د سپول دای چې لکه کیمه سبزی میوه تیاری شي د کرشه د خوا ته خوا ته بیا دای لیارې باند کو په هر طریقه کې د ځنګزی پاسل وی کده سبزی نه را پاسل وی بل دا سپور پېد کیږي چې ایست د می شمالي وزیرستان کې مخالته کاډه دا نه واپس کولای بدل یارې خو چې ماریزون وی بیمورون وی اس ویلین خاص ریحان
د دې لږ وضاحت وکړه. دا ډېره مهمه خبره ده. په دې سار مونږ چې کوم غونډه کولم په دې باس کو چې د پپشو باندې تک چې کوم دی یعنی یو خو کاروباري خبرې دي یا خو انجینیر صاحب او نورو میلمنو خبره وکړه خو زما استا غونده کې عادي وګړي پرسکا ستا په وزیرستان کې کار دی ستا د پولې دی خوا کار دی زما اخ کار دی نو زه به تګ را تک چې کوم نو په دې لارو اوس تګ را تک عملي طور کیږي که نه کیږي
بېخي نه کې کی کېږي ځکه د وزیرستان شمالي وزیرستان شنختي چې د سرای مو ته چې ته ما ساته درې ما څه ویلې زه نه بامینر سره وي نه اېد شار سره یې مو نه پرېږدي چې کېتل یاره کیم خال کوي په افغانستان کې کورنۍ وي لکه خواندې په ماماګوني وي یا بل څه کې وي دا نه پرېږدي وایي چې ته ما څه پوس چې ویلې نه څه چې ته لیار باندو چې ایس کیم نرا خالتا لکه دا پټا اپراد دی داتا مکمل په ونندل یار خلوصی دی د میژوینی و گاگای چراون دی شاهین صاحب دا کسامر نومانه چې مغوندې غریب سړی ته ایس ترجی نو حکومت ور کوي نه ورګه کوي خو نرا دا کیم خلق چې دی چې د وسلوال دی دا بیا کسام د وچ په خلوص تانه دول دی لپیڅی خو د میژوند خالتا بیا چې نه پوس ماڅا کیز ماڅا واجه میشتا ایس نه معلومی چې میژ بعد د حکومت سره څه کړی دی پاکستان حکومت سره ایس مو بیمورون
انجینئر صاحب په دې موضوع باندې خبر یو کې انجینئر صاحب تاسو د ریحان خبرې واورې د افغانستان نه ټلیفون کړو که په دې باندې لږ خبره وکړې نظر پرې واچوې نو مننه به
بونری صاحب صادق ریحان صاحب چې کوم سوال کړی و ما تاسو د وخت نه په ټوله مرکه کې هم دا خبره وه خو د بده مرغه زه د واکدارانو نه یم د سرکار نماینده نه یم موږ هم د سیمې وګړي یو دغه خو موږ وایو چې کوم په دې پوله باندې چې کوم خلک پراته دي دا د دنیا په قوانینو باندې په دې پابندي نشي لګېدلی دا چې ورته په ایزمنت رائټس ورته وایي په دې ډیورنډ کرخه کې د ایزمنت رائټ خپل شک پکې شامل ده هغه شک د دوی ښکاره کوي چې په دې کې د ایزمنت رائټس لپاره کومه طریقه کار خپل شوی نو په کار خو دا ده چې په د سیمې دواړو غاړو ته پراته خلکو ته د مریضانو د پاره د رشتہ دارانو د تلو راتلو د پاره هیڅ قسم بندیز نه وي کوم خبره چې دا وکړي چې زمونږ چې کله میوه پخېږي نو دا مسلې جوړ شي یقینا چې کله میوه پخېږي نو د تجارت یو دم ډیر زیات شي د زیاتوالي په وجه باندې هغه کې خامخا د مجلسونو راځي او د مشکلات راځي نو موږ به ډیر لوی تم دا ساتو بجای د دې چې په خلکو باندې شکوک او شبهات وساتو مونږ به د دې په نیتونو باندې مثبت دغه ساتو مونږ به دا وایي چې اوس کوم دي لارې پرانیستلې د دې لارو نه په کار ده چې مونږ ګټه واخلو او دوی په دې کې څه تخنیکي مشکلات را مخته نکړي. د مثال په توګه لکه د چې کوم اشاره ورته وکړه چې زموږ څه کمې نو دې میوې دي هغه سیزن ده او دا کچیر اوس دوی مونږ ته لار نه کړه نو دا به بیا خرابیږي.
لږ راته دا ووایه چې په تورخم څومره کاروبار کیږي په چمن څومره کیږي او مونږ د علي کوزي صاحب خبرو کې واورېدې چې ډنډي پټان او انګور اډا لارې هم پرانستل کیږي نو په غیر راته ووایه چې هلته څومره کاروبار کیږي ډېره مننه.
کم سټیټیسټیکل فیګرز دي دا په یو ځای باندې راغونډ کیږي بیا دا ټول په یو ځای باندې جمع کیږي هغه په حساب باندې چې موږ ګورو نو په 2012 کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کم تجارت دا ایکسپورٹ دا 3 بلین ڈالر پر رسیدل او امپورٹ سی دی هغه تقریبا د افغانستان چې کوم ایکسپورٹ دی د پاکستان امپورٹ دی دا همیشه د 500 ملیون ڈالر او د 800 ملیون ڈالر پر مینس کی خصوصا په ری صاحب کی دی بیان دا ځکه چې دا د افغانستان کرنې دی او دا کرنو مالونه هغه پاکستان ته راځي او په دې باندې چې دی پاکستان دا ری صاحب کتاب چې دا د دقیق دا وخت کی زمر د یو بلین ډالر په شاوخوا کې ایکسپورټ دی افغانستان ته او دا په 2012 کې چې د زرداری صاحب حکومت په دې کې ټارګټ تایخ یو چې موږ په 2015 پورې
دا د پنځه بلیون ډالر پورې رسو او چې کوم د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارت کم پوټینشل دی څومره امکانات دي هغه تقریبا د نه او د لس بلیون ډالر پورې دومره امکانات شته که پاکستان او افغانستان دواړه خپلې تعرفې یو بل ته کښته کړي تجارت یو د بل سره پریفرنشل ٹریڈ اگریمنٹ یا فری ٹریڈ اگریمنٹ په هر شکل کې وکړي نو هغه به د دواړو ملکونو لپاره ډیر زیات فائدہ مند وي.
ډیر مننه کومه قدرمن انجینیر داروخان چې صاحب تاسو د وخت ډیر مننه جی. اردن کوم دغه سره د کرخې په غاړه خبرونه وخت پای ته رسی. مونږه د خپلو ټولو قدرمندو مېلمنو مننه کوو، د خپلو اوریدونکو مننه کوو چې وخت مو وستو مونږ سره دې لړۍ کې د کاروان کې په دې مزل کې ملګری شوې. تاسو ډیر ډیر مننه. هر چرته چې ښه آباد او بریالي اوسئ.
دو ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
ماما.